لی خبری همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خراب لاست.
بله زرونه منگل تاسو استری مشی. اورې چې ناتو وای دا بل وخت مخکې وی چې ویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله لمنځه تللې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي داعش ځپل شوی او نور په شمالي ولایتونو کې ستر ګواښ نه ده. پر دې اوسنی نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. مصر په جلال آباد کې د سهشنبې د ورځې خونړی برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول مانافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کې دو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د دفاع وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپای نداره.
فکر کنم چه داعش نور په شمال که داسې ډلې نه لري چې هغه د پسیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نورو سیمو متمرکز وو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله دې ته اړ شو چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ناسته وکړي او هغه احتمال چې د هلیکپټر د دښمن په ډزو اشتل شوي رد کړ. هغه په دې پیښه کې د دغه هلیکپټر د عملیې د یو شمېر غړو د ټپي کېدو خبره وکړه. مصر په جلال آباد ښار کې د سهشنبې د ورځې خونړی برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو غندلی. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله پرون وویل چې مصر د دا ډول خونړیو تروریستي بریدونو په وړاندې له افغان حکومت او د افغانستان د خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنې هم غږ کړی دی چې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د هغوی مالي سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندي پناه ځایونه په نښه کړي. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو پر ریاست وشو په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان IOM یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې 3 کاله مخکې یې مېړه په کابل کې په یوې بمي چاودنې کې وژل شوی وه او 16 کلن ماشوم ترې پاتې دی. د هلمند روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي. د هلمند بوست روغتون د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر ډاکټر فضل هادي زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر د تېر میلادي کال په مقایسه سکال په سلو کې 10 زیات شوی دی.
په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام زموږ 2000 شپږ شپېته مرزان دي چې موږ په سوې تغذیې وخت کې بستر کړی دی.
ښاغلي زیارمل، کوچنیانو ته په لومړیو شپږو میاشتو کې په منظم ډول د شیدو نه ورکول او د میندو په منځ کې د خوارځواکۍ په اړه نه پوهاوی د ماشومانو د خوارځواکۍ اصلي لاملونه وبلل. په داسې حال کې چې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو افغانستان د سودان او سوریې تر څنګ هغه هیواد بللی چې تر ټولو زیات د لوږې او بشري ناورین له خطر سره مخامخ دی. دغې ادارې په دغو او یو شمېر نورو سیمو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د 120 میلیون ډالر عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا ډېر بد وضعیت دی او مخکې له دې چې زموږ هیواد نور رسوا کړي، لوی څارنوال باید دا پلټنې چې هغه د شیشکې ښکار بللي ودروي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي څارنوالان وویل چې د ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤول د هغو میلیونو ډالرو مالیه نه ده ورکړې چې هغه د اوکراین له ولسمشر پتروشینکو سره د کار په مهال ترلاسه کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د هیواد پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. متحده ایالاتونو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي وزیران د بندیزونو لپاره په نښه کړل. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبرلانو ته وویل چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلي وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکخ رول لوبولی. په عین حال کې د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه ورته د منلو نه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه واړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ناتو وایي دا به له وخت مخکې وي چې وویل چې د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ځپل شوی او نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه دی.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
په جوجان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي د داعش قومندانان او د دې ډلې غړي د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کېږي.
قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي، له دې کسانو سره د اساسي قانون په رڼا کې چلند کېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې په دو وزیرانو د امریکا لخوا د نویو لګول شویو بندیزونو په باب اورئ، او د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په صافه او ازي اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار بلال نبی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي دا به له وخت مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله لمنځه تللې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل شوی او دا ډله نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. د وروسته له هغې چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې د داعش ډله وځپل شوه او د دې ډلې په لسګونو غړي یا د حکومت خواته او یا هم د طالبانو لور ته واوښتل یا تسلیم شول. نور حال د رضوان مراد پر پورت کې اورئ.
ناتو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې 125 کسان دي له خپلو وسلو وسایطو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
تسلیم شوند.
خاغلی رادمن شویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له څه مودې راهیسې افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نوموړي وویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشیانو په ځپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسلوال وژلي او دا ولایت یې له داعشیانو پاک کړی دی. که څه هم افغان مقامات په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان تیرونی ویلي چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویق کوي ځکه داعش باید له منځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د ځپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړیو چاودنو او ډلې زبریدونو مسؤلیت اخیستی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار او په ځانګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوي دي.
په سیمه کې په جوزجان کې د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی بیا وایي چې د داعش تسلیم شوي قمندانان او د دې ډلې غړي په جنګي جنایتونو په د بشر ضد جنایتونو تورن دي او دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ښاغلي جوزجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپله خوښه نه دي تسلیم شوي، بلکې تسلیمۍ ته اړ ایستل شوي. هغه دغه راز وویل چې د تسلیم شوو 250 د داعش غړو څخه 150 سی شبرغان ښار ته لیږدول شوي او نور هم لیږدوي. په عین وخت کې د شمال زون د مدني ټولنې غړي هم د تسلیم شوو داعشیانو د محاکمې غوښتنه کوي. له مزار شریف د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
په جوزجان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي چې پکې د هغوی 12 مهم قمندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي، له دې کسانو سره د اساسي قانون پړنا کې چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنیت قمندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 250 تسلیم شوي داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو ترې ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجانی وویل چې پاتې 90 تنه به د همدې ورځې په درشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجانی وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي ابي ابراهمان یې مشري کوله. جوزجانی وویل چې مولوی حبیب الرحمن او د هغه مرسیال مفتی نعمت الله د طالب استوالو لویر امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تر دې په خوا د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلي وو کابو 4000 طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي په درزاب ولسوالۍ کې د داعشانو پر ضد ډله ییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولې دي. د جوزجان امنیه قماندان وایي چې د طالبانو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي داعشانو کې بهرني جنګیالي نشته. فقیر محمد جوزجانی وویل چې تر دې پخوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنګېدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجانی زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشیانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یوځای شوي وي. مفتی نعمت الله د تسلیم شویو دایشانو هغه مشر دی چې کابو دوه کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپل 200 وسلوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تیرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمارزون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمارزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي. په بلخ کې د مدني ټولنې د اتحادیې مشر حمید صفوت په دې نظر دی. دا چې فکری او ایدیولوژیک تعهد نشته، څرنګه چې پخوا د داعش او طالب سوالو سره دا تعهد و، نو له دې امله کله چې دا ډله خپله بقا په خطر کې ویني، یا له دولت سره یو ځای کېږي او یا هم بلې سیمې ته تېښته کوي. په جوزجان کې هم دا مسله رامنځته شوې. داعش ډلې طالبانو له ویرې دولت ته پناه راوړې او د موقع په برابرېدو سره به بېله شکه یا له زندان څخه او یا هم د دولت له لمنې بېرته تېښته کوي او خپل ورانکاري فعالیتونه به پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان امنیې قمندان هم پر تسلیم شویو داعشیانو بې باوره دی او ویره لري چې د داعش دا جنګیالي د فرصت په مساعدېدو سره بیرته پر ورانکارو فعالیتونو پیل ونه کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن بیا د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې د سولې لپاره څومره امکانات برابرېږي، دی البته د سولې پر موضوع ډیر بحث لرو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې کلکه اراده نه لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په دې برخه کې هم جدي اقدامات کړي دي. سیګار یا د افغانستان بیا رغونې په د تار د افغانستان په بیا رغونې د امریکا ځانګړي مفت ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت په ډېرو مواردو کې فساد په وړاندې کمزوري عمل کړی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس په راپور کې اورئ.
اجرایه ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې مني چې فساد لا هم په افغانستان کې لویه ننګونه ده، خو یې په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د دغه ریاست د وایند مرستیال امید میسم وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي دی او لاسته راوړنې هم لري. ښاغلي میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه وخت نیونکې ده او داسې نه کېږي چې په لنډه موده کې مخه ونیول شي. دوی د ملي یووالي حکومت د رهبرۍ په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي او قاطع اراده رامنځته شوې او د لومړي ځل لپاره د حکومت لوړ پوړي چارواکي لرې کېږي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته استول کېږي. اوان د دوسیو د تعقیب لپاره د محاکمو علني جلسې هم جوړېږي، خو بیا هم موږ منو چې ستونزې شته. د ښاغلي میسم په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي رامنځته شوې چې د هغې په پلي کېدو او د ملي یووالي حکومت د قوي ارادې له مخې به خلک په دې برخه کې د خو پرمختګونو شاهدان وي. د افغانستان بیا رغونې د څار ځانګړي امریکایي ادارې یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت د هغو کسانو لپاره چې غیر قانوني کړنې کوي مناسب دی او حکومت په دې برخه کې د سیاسي ارادې د نه موجودیت له کبله کمزوری عمل کوي. د سیګار راپور له مخې افغان امنیتي ځواکونو د مې د میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلي په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واک واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. تر دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیواد بللی و او ویلي و چې د پوځ په ګډون تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیدې نفوذ کړی. د افغانستان د شفافیت بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی هم فساد په افغانستان کې لویه ننګونه بولي، خو وایي نړیواله ټولنه او خلک باید د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره رښتینی همکاري وکړي.
د افغانستان ملت هم پدې کې د افغانستان د حکومت نه سم حساب وخته دی او نه په هغه صورت کې سم ملاتړ کړی. همدغه راز نړیواله ټولنې لخوا نه هم سم حمایت نه دی ترسره شوی او د دې لامل ګرځېدلی چې حکومت په یو سیاسي ضعف کې واوسیږي او د دغه سیاسي ضعف نه بیا دغه مفسدین ګټه پورته کړي او قانون پلی نه شي.
د نامنۍ ترڅنګ فساد په افغانستان کې له هغو عمده ستونزو څخه ګڼل کیږي چې په نړیواله کچه د افغانستان نوم او موقف ته زیان رسولی. که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې د هڅو ژمنې کړې، خو لا هم دغه پدیده په افغانستان کې په خپل قوت پاتې ده. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي چې د فساد او مفسدینو پر وړاندې د حکومت وروستي اقدامات د ستایلو دي او باید دغه لړۍ په جدیت دوام پیدا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې جدي اراده نه لري. د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د روانو هڅو په ترڅ کې څو ورځې مخکې دغه راز په کابل کې په یو لوی کنفرانس کې له 200 زیات دیني عالمان راغونډ کړي وو او د منبر غږ د فساد اداري فساد په وړاندې د منبر غږ په نوم البته دا کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې پر دې خبرې کېدې چې دیني عالمان په جماعتونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې څه کولای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی او لیکلی دی دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اوربند او اوس د ول وړپوړي امریکایي ډیپلوماټ او په قطر کې د طالب وسلوالو ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوسټ لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبانو توافق کړی چې خبرو ته به دوام ورکوي. ورځپاڼې د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې دواړه خزه لیدنه په دوحه کې په یوه هوټل کې سوې چې ډېرې مثبتې نشانې یې لرلې. د افغان حکومت استازي چې په علني توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې په یاده غونډه کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې دلیل چې طالبانو څه ډول په دوحه کې په مذاکراتو کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي سختدریځ د جګړې په ډګر کې برلاسي دي او د سولې د خبرو لپاره هیڅ ډول انګیزه نه ویني. نو شایي مشران یې حیران سوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی د داعش ډلې په حملو کې زیاتوالي ته په کتو افغانستان او امریکا شایي په دې جګړه کې له طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وي. د ورځپاڼې په وینا د داعش وروستي حملې شایي د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې وي. ګارډین دا هم ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه له 2014 کال راهیسې دوام لري. یو شمېر څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه د ایران او امریکا هم ده، او دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلو په برخه کې او په نظامي برخه کې مرستې کوي. د ګارډین په وینا ویل کېږي د داعش ډلې خراسان څانګه د طالبانو له تښتېدلو غړیو له عراق او سوریه څخه تښتېدلو سخت دریځو او د سودان، چچنیا او ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو جوړه ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ او شمال کې په تهدید بدله سوې ده، شاوخوا 2500 سخت دریځ په جوزجان ولایت کې د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د چارواکو په وینا داعش سخت دریځ په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د جګړې تر فشار لاندې راغلي وو او له دولت سره یو ځای شول. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشتې انتخابات چې تر هغه مخکې د سږ کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د ټایمز په وینا امنیت یو ډیره مهمه مسأله ده. وروسته شایي انتخابات له ستونزو سره مخامخ سي او د لاسوهنو او درغلیو تورونه پورې سي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس د ولسمشري انتخاباتو ته نوماندان به تر نومبر میاشتې مخکې نومونه ثبتوي. ټایمز دا هم لیکلي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه و چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله عبدالله له ټیم سره ملي وحدت حکومت جوړ سو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې د امریکا خزانه وزارت د ترکیه د حکومت پر دو چارواکو د حکومت د کابینې پر دو غړو نوي بندیزونه لګولي دي. تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
متحده ایالاتو پرون د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیه لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي دي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلی وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکخ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانه وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې اندریو برانسن سمدستي خوشي کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه اندریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پرېکړو نشي پر شا کولی. د ترکیې وی محکمې د تیر سه شنبه په ورځ په کور کې له نظربندې څخه د خلاصون لپاره د اندریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له دوه کلونو تیرولو وروسته تیر اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیې حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې دوه کاله وړاندې د ترکیې د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بلور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نورت پرون ویل چې د اندریو برانسن د قضیه په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیې د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیره بیا تر بل هر وخت زیاته راټیټه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او وسم د افغانستان ګاونډ ایران وروستي اقتصادي بحران ته مخه کوي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. تفصیل د عصمت سروان پر راپور کوي.
د ایران د استان نیمه رسمي خبري آژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له ښاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غښتلو هیوادونو سره له اتمي موافقې دوه کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه د ریال د ارزښت د سخت کمېدو له بل تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خبرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122,000 ریالو ته وخوت د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیک کې له ولسمشر حسن روحاني څخه د نهایي هلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحاني حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهرې کړې وې.
دغه راز د ازادي راډیو د فردا د څنګه د راپور لمخې د ایران په یو شمېر ښارونو کې بیا هم اعتراضونه دوام لري. له تیرو دو ورځو راهیسې د ایران په کرج ګوهر دشت ښار کې خلک واټونو ته راوتلي او د دولت پر ضد شعارونه ورکوي. په ایران کې په دې وروستیو کې په یو شمېر ښارونو کې دغه اعتراضونه د دې لپاره راپورته شوي یا راوتلي ښارونو ته چې په د دې هېواد د پیسو ارزښت د بهرنیو اثارو په تېره بیا د ډالر په مقابل کې ډېر سخت رالوېدلی دی. دغه راز ځینې نورو اقتصادي ستونزې او د وسایلو او خوراکي موادو د بیې زیاتېدو هم خلک دې ته اړ کړي چې د دولت په ضد د اعتراض غږ پورته کړي. ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. د خبرونه دوه نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره د ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي یې د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د یوې هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور د هیواد د پر کورنیو چارو او عدلي وزیرانو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پتموده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دي چې د جون پښې بو کې پروګرام ووري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بل خبرونې ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی اشاره خلاص
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سمره ده.
نو باید وایو چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اویا پیخی سبت شویدی چلا دی پیخونا یو زرو دریسو یو پینزوس فیزیکی تاوتریخوالی پیخی دی یو زرو شپگتیا دا جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبت شویدی یو زرو درنیوی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زو آیم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده چیز منگ پا طولانه که لبادا مرغ فقط دین و تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که یعنی که چیر تا کمه خز و حلسایوی و تکلسایوی مگوایی چی داغی خز سر تاوتریخوالی شویده اما نه باید وای چی شفاهی او روانی او کلامی تاوتریخوالی هم یو دیر مهمه تاوتریخوالی ده چی از منگ پا طولانه که ارتا دیر توجه نکیگی اما دیر زیاد تاثیر لری پا خزو باندی لکه سنگه چی بعضی تانی چی خزو تور کول کیگی یا سپکاوی چی خزو تا کیگی یا مثلا خزی ده جامعی یو مکمله او یو مهمه برخه نگرنل کیگی بلکه یو گوی تا ده یو بار پا کچه پا اکثرا کورانیو که یو پز منگ پا طولانه که کتل کیگی او پینزس او و پینزس اقتصادی تاو تریخوالی پیخی سبتی شویدی چی ده گوی اصلی لامل هم ده اقتصاد ضعیف کچه ده پا کورانیو که یو پا طولانه که او پینزس او نه اتیا ده هیوات پا کچه هغه نور